د مینه پیغام.
ګرانو مینوالو، د مینه پیغام رادیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې د یو نوی پروګرام سره تاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
ګرانو مینوالو، زما لخوانه هم سلامونه قبول کړئ. د خدای څخه غواړم چې روغ جوړ او سلامت اوسئ او په خوشحالۍ سره خپل کار او ژوند ته دوام ورکړئ.
ګرانو مینوالو، موږ د ګام په ګام په دې پروګرامونو کې هر ورځ د یو ګام په اکله چې کولای شي زموږ ژوند ښه کړي خبرې کوو. نن هم په یوه ډیره مهمه موضوع چې اکثره وخت ورسره مخ کیږو خبرې کوو. د دې موضوع نوم دی د شخړو یا جګړو کنټرولول.
ګرانو اوریدونکو، آیا کوم وخت مو له همسایه ګانو او کوسی د خلکو سره جنجال پیدا شوی دی؟ آیا کومه ورځ مو د کورنۍ د غړي سره جنجال پیدا شوی دی؟
احمد جانه، عجیب سوالونه دې رامنځته کړل. ښایي زموږ اوریدونکي ووایي دا ډول سوالونه مه کوه چې کوم وخت درته جنجال پیدا شوی دی، بلکې دا ډول سوال وکړه چې آیا موږ په خپل ژوند کې بې جنجال ورځ تېره کړې ده. ګرانو ملګرو، ډېر وبخښئ، ټوکه مې وکړه. عادي ژوند بې جنجاله هم نه کیږي. که څه هم جنجال د هیچ چا هم نه خوښیږي، خو ځینې جنجالونه دي چې کومې عقیدې چې خلکو په زړونو کې ساتلې دي هغې ویلی نه شولې چې هغه بیرون راوباسي.
خو میرویسه، په افسوس سره چې کله کله په ډېرو کوچنیو او بې ځایه شیانو باندې جنجال را پیدا کیږي او ورو ورو دا جنجالونه په غټو جنجالونو بدلیږي.
خو احمد جانه، همیشه داسې نه وي چې په وړو شیانو جنجال منځته راشي. ځینې وختونه په ډېرو غټو او مهمو شیانو باندې هم جنجال پیدا کیږي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې په ډېرو وړو او خوشو شیانو جنجال پیدا شي، موږ کولی شو هغه ډېر په اسانۍ سره حل کړو. د مثال په ډول خپلو سوالو ته وایو چې سپی دې ولې نه دی تړلی، چې زموږ اولادونه ستاسو د سپي د لاسه د کوسۍ نه تېرېدلی نه شي، یا ولې د غوا زما غنم خوړلي دي. که د احساساتي کیدلو پر ځای د عقل او هوښیارۍ نه کار واخلو، نو دا ډول جنجال مخکې له دې چې په غټو جنجالونو بدل شي کولی شو هغه حل کړو.
خو ګرانو دوستانو، کله چې په ډېرو مهمو او ضروري شیانو جنجال منځته راشي، د هغې د حل لاره هم اسانه نه وي. د مثال په ډول د سړ ځایونه، ځنګلونه او د اوبو په سر چې د ځمکې د اوبو کولو دپاره ورڅخه استفاده کوو جنجال منځته راځي. دا جنجالونه داسې جنجالونه دي چې د حل لاره یې اسانه نه ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو حتما د کوچنیانو او نورو ډیرو خلکو د جنجال نه خبر یئ. سره له دې چې دولت استازي وټاکل، خو بیا هم دا جنجال په اساسي شکل حل نه شو.
خو ګرانو ملګرو، هر کال په پسرلي کې کله چې کوچیان خپلې رمې د سړ ځایونو ته راولي، نو د هغوی او د محل یا ځایي خلکو ترمنځ جنگ رامنځته کیږي او حتی خلک پکې مړه کیږي.
ګرانو دوستانو، یا هغه جنجالونه شخړې چې د پستې د ځنګلونو په سر موجود دي. یو کلی وایي چې دا ځنګل زموږ د منطقې پورې اړه لري او بل څوک حق نه لري چې پسته راټوله کړي. بل کلی وایي چې نه، دا زموږ په منطقه کې دی.
احمد جانه، داسې ډېر ولایتونه هم شته چې قومونه د ځنګل په سر په خپلو کې جنجال لري چې آخر دې ته مجبوره شي چې سلا او وسلوال جنګ وکړي.
ګرانو دوستانو، موږ د جنجالونو په اړه خبرې وکړې او د کوچنیانو او د نورو ډېرو خلکو د جنجال په اړه مو یادونه وکړه.
ګرانو ملګرو، یو بل دلیل چې د جرګې مشران نشي کولای په کامیابه توګه دا جنجال حل کړي دا دی، خو هغوی د اصلي خبرې او د جنجال د بیخ نه بې خبره دي. هغوی قومي نزاکتونه، تعصبونه، د جنجال تاریخي ریښې او د خلکو احساسات درک کولای نشي. په دې خاطر د حل هغه لار چې هغوی برابروي او په زور یې په خلکو مني، هغه هم موقتي او ماتونکي وي.
میرویسه، کله چې حکومت د داسې جنجال د حل کولو دپاره اقدام کوي او منطقې ته استازي لیږي، نو ډېر لیدل شوي چې استازي هم د دې شخړې د حل کولو دپاره هېڅ هم کولی نشي. که کار هم وکړي، هغه لکه د ایرو لاندې د اور پټول دوی چې په یو وړوکي باد کېدای شي بیا هغه اور تازه شي او دواړه خواوې پکې وسوځي.
ګران دوستانو، زمنګ په نظر او د نړۍ د زینو نور زاینو د تجربو په اساس کله چې یو جنجال د کوچیانو او د عامو خلکو ترمنځ راځي، لازمه ده چې د هغې د حل دپاره د هماغه ځای د حل لارې چارې ولټول شي. د دواړو خواو بانفوزه خلک او سپینګیري چې په جنجال کې شامل نه وي، د حکومت د نماینده په ګډون د هغې د حل دپاره یوه کمیټه جوړه شي. لومړی کار چې دا کمیټه باید وکړي دا دی چې دواړه خواوې دې ته راضي کړي چې د جنجال د حل کولو دپاره هیڅکله د زور او وسلې څخه کار وانخلي.
ګرانو دوستانو، په ځینو جنجالونو کې حکومتي استازي هڅه کوي چې د قانوني لارو نه جنجال حل کړي، یعنی د هغوی د حل دپاره خاصه محکمه جوړه کړي او د قانون مطابق د اسنادو په لیدلو سره جنجال حل کړي. د حل دا ډول لاره زیات وخت نیسي او تر حل کېدو پورې دا امکان لري چې جنجال ډیر خطرناک او ژور شي، چې د حل لارې هم سخته شي.
نو ګرانو ملګرو، کله چې دا موافقه حاصله شوه او د هغې عملي کول تضمین شو، د هغې نه وروسته دا کمیټه دې د دې شخړې د همیشني حل دپاره کار وکړي. ګرانو دوستانو، د کوچیانو د ځای په ځای کولو خبره لا تر اوسه نه ده حل شوې. په اکثره ځایونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د جنجال سبب ګرځي.
میرویس صاحب، کله چې دا ډول موافقه دواړو خواوو منله، دا موافقه د حکومت او هغو کسانو لخوا چې د جنجال د دواړو خواوو پورې تړاو ونه لري تضمین شي. یعنی هر چا چې د دې موافقې نه سرغړونه وکړه، هغه طرف ته ډېره سخته سزا په نظر کې ونیول شي.
احمد جانه، کله چې د داسې موضوعاتو په خاطر خفګان منځته راځي، نو بیا هیڅ خوا دې ته نه ازیریږي چې خپله ملامتي ومني، په دې خاطر چې فکر کوي چې د ملامتۍ په منلو سره به بایلونکي شي. په همدې وخت کې ده چې مخالف لوری په یو بل باندې په انتقاد کولو شروع کوي او تر څو چې کولای شي د یو بل بد وایي.
ګرانو دوستانو، باید په یاد ولرو چې زموږ په وطن کې په ډیرو ځایونو کې دا جنجالونه شته چې اکثره لکه د اور په شان د ایرو لاندې دي، چې هر وخت د اور لګېدو امکان شته. د تیرو کلونو په ترڅ کې د خلکو د ملکیت او جایدادونو اسناد له منځه تللي او ډیرو خلکو جعلي اسناد جوړ کړي دي، یا ډیرو خلکو شخصي او دولتي ځمکې په زور نیولې دي. د هغې په منځ کې چې کوم حدونه دي، هغه له منځه تللي.
احمد جانه، اخر مخالفې خواوې دې نتیجې ته رسیږي چې هغوی حق په جانب دي. هره خبره او هر اعتراض یې صحیح دی. هغوی په خپلو مخالفینو باندې ملنډې وهي، کوښښ کوي چې هغوی د ټولو نه یوازې کړي او هغوی ته د حملې کولو دپاره ځینې اختارونه هم ورکوي.
ګرانو دوستانو، که څه هم دولت بې شمېره کارونه خپل مخکې لري، خو د دې شخړې د حل لارې هم باید پیدا کړي. په دې صورت کې د دې شخړې دوام نه یوازې د بېګناه انسانانو له منځه وړلو سبب ګرځي، بلکې د وینو په تویدلو سره دا جنجالونه نور هم زیاتیږي او حتی دا امکان هم لري چې زموږ ملي یووالي ته نه جبران کېدونکی زیان رامنځته کړي.
نو احمد خانه، په دې حالت کې ده چې بیرونی خلک مداخله کوي او په زوره دا حالت آراموي، خو کله چې یو جنجال یا شخړه منځته راغله او موږ د اول نه د هغې د حل دپاره ملا وتړله، نو آخر دواړې خواوې دې نتیجې ته رسیږو چې دا حل لاره شته او موږ کولای شو د خبرو له لارې دا جنجال حل کړو.
مهربانو دوستانو، دا بیخي طبیعي ده چې شخړې او جنجالونه په هر ځای کې امکان لري رامنځته شي، خو که دا شخړه په سمه او سوله ییزه توګه حل شي، نو موږ د پرمختګ خواته بیایي. زموږ مناسبات د نورو سره ښه کوي او زموږ دوستي قوي کوي. او که د سمې لارې نه حل نه شي، نو کیدای شي چې د ډیرو جنجالونو او خطرناکو دښمنیو سبب وګرځي. ګرانو دوستانو، جنجالونه زیاتره د وعدو خلافیو له امله، د خفګانونو، یا کیدای شي د دې په خاطر چې د خلکو خبرې د هغوی د عمل سره یو شان نه وي، یا د نورو فکر او نظر مو نه خوښیږي او موږ فکر کوو چې هغوی زموږ سره دښمني کوي او داسې شیانو په څیر منځته راځي.
نو احمده، له همدې لارې نه دواړو خواوې د یو بل په فکر باندې پوهیږي او کولای شي چې د یو بل نظر ته هم احترام وکړي. په دې حالت کې کولای شي چې د معقولې او صحیح حل د لارې نه د دواړو خواوو د جنجال د حل کولو لار چې د زړه نه ومني رامنځته شي.
ګرانو دوستانو، کله چې د یو بل په بد ویلو سره اختلاف او یا شخړه خپل اخیری حد ته ورسېدله، نو نور دې دې ته نه حاضرېږي چې د یو بل مخ وویني. په داسې حالات کې مخالف اړخونه د سخت قهر او غضب سره د یو بل په مقابل کې ودرېږي.
احمد خانه، نو په آخره کې دواړه خواوې خپلو منځونو کې موافقې ته رسېږي. دواړه خواوې ښیي چې په ځینو شیانو کې چې د نظر اختلاف ولري، خو د مقابل لوري نظر ته په احترام کولو سره د شخړې د اساسي حل لاره پر مخ ځي. که رامنځته شوې موافقه د لیک یا د لوس په شکل وي، نو ډېره ښه ده او د راتلونکي جنجال د رامنځته کېدو نه مخنیوی کوي.
ګرانو دوستانو، په دې وخت کې د شخړې دواړو خواوې دې نتیجې ته رسیږي چې بیرته د تکرار ګرځېدلو لاره نشته. که د زور نه کار وانخلي، نو ماتې به وخوري او ټول شیان به له لاسه ورکړي. بالاخره لاس او ګریوان کېږي، وهل او ټکول، سلا اخیستل او وینه تویول شروع کېږي، تر څو یوه خوا ګټونکي شي یا دواړو خواوې خپل قوت دومره ضایع کوي چې ډېرې کمزوري کېږي.
نو ګرانو دوستانو، د هغوی نظر څرنګوالی او یا په اصطلاح د هغوی فکر او مغز مطالعه کړو او ورباندې پوه شو. د هغوی په اړتیاوو، شوق، پریشانیو او د هغوی په ویره باندې پوه شو. که د منځګړې په توګه کار وکړو، نو باید دواړو خواوې واسو چې د یو بل خبرو ته ښه په ځیر سره غوږ ونیسي.
میرویسه، البته د بیرون نه، یعنی د دواړو خواو نه، یو منځګړی هم ضرور دی چې تر څو زموږ ترمنځ د خبرو کولو او د مجلس لاره او د شخړې د حل لاره هم را پیدا کړي.
نو ګرانو ملګرو، باید دې ته متوجه اوسو چې په هر ځای کې د جنجال پیدا کېدل حتمی خبره ده، په دې خاطر چې د خلکو ضرورتونه، ګټې، پریشانیانې او ویرې یو له بل سره فرق لري. حتی جنجال کولی شي د اړیکو په ښه کېدو او پراختیا کې هم ګټور تمام شي.
ګرانو مینوالو، کله چې دواړو خواوې دې نتیجې ته ورسېدلې چې کولی شي جنجال په خپلو منځو کې حل کړي، کولی شي هغه د قانوني لارې او یا هم رسم و رواج له لارې په خپل منځ کې حل کړي، په همدې وخت کې سمه موافقه منځته راځي او د هغې د عملي کولو کار شروع کوي.
او احمد خانه، دا هم ډیره مهمه ده چې د نورو د تجربو نه د شخړو او جنجالونو په حل کولو کې ګټه واخلو.
ګرانو دوستانو، کله چې موږ د شخړو یا جنجال د حل په خاطر مخکې ځو، نو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې څنګه وکولی شو چې ښې خبرې وکړو او ښې اړیکې ولرو. لومړی او ډیر اساسي شی د ښې اړیکې د ټینګولو لپاره دا دی چې د نورو خبرې واورو، بیا هم واورو او ښه یې واورو.
ګرانو ملګرو، د جنجالونو سره د چلند کولو یوه لاره د شخړو نه لاس اخیستل او لیرېوالی دی. کله چې د شخړې یوه خوا دا احساس کړي چې د مقابل لوري سره ښه رابطه لرل هغوی ته څه ګټه نه لري یا یې مقصدونو ته د رسېدلو دپاره چندان مهم نه دي، نو هغوی د شخړې نه لاس اخلي. هغوی لرې کینی او وایي موږ ته یې څه، او حتی خبرې هم نه کوي.
ګرانو دوستانو، موږ باید کینو او د هغو موضوعګانو په باره کې چې د موافقې امکان وي خبرې وکړو او جوړوونکو خبرو ته دوام وکړو، د حل معقوله لاره ولټوو او د اړیکو د منځته راتلو دپاره کار وکړو.
خو کله چې د شخړې ښکلې خواوې دا احساس وکړي چې د شخړې حل کېدل او د اړیکو ټینګول هغوی ته ګټه رسوي، نو په دې صورت کې دواړه خواوې سخته هڅه کوي چې شخړه حل شي او اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. په شخړو کې د بخښنې دا ډول چلند د شخړو د ښکلې خواوو په خصوصیت او رسم او رواج پورې هم تړاو لري.
ګرانو دوستانو، که چېرې موږ د جنجال د رامنځته کېدلو په اولو وختونو کې د هغه د حل دپاره لاس په کار شو، نو کولی شو د هغه د زیات خرابوالي مخه ونیسو. ګرانو مینوالو، کله چې تاسو د منځګړي په حیث کار کوئ، نو د دې په ځای چې خلکو ته توجه وکړئ، باید خپله د جنجال په اړه غور وکړئ او توجه وکړئ. عادي شیانو ته د پام کولو په ځای د جنجال مهمو شیانو ته ځیر شئ، او د عاجلو اړتیاو د حل کولو په ځای د اساسي حل دپاره کوښښ وکړئ.
نو احمد خانه، د شخړو سره د مبارزې کولو یوه بله طریقه روغ جوړه کول دي. کله چې په شخړه کې ښکېل کسان دې نتیجې ته ورسېدل چې د هغوی ټولې غوښتنې مقابل لوری په هیڅ صورت کې نه مني، نو هغه مجبوریږي چې د خپلو یو شمیر غوښتنو نه تیر شي او مقابل لوري ته ځینې امتیازونه ورکړي، د ترسو موافقه حاصل شي.
مهربانو دوستانو، کله چې خلک په شخړه او جنجال کې راګیر وي، نو د شخړې او جنجال دواړو خواوې خپل مقصدونه او ګټې لري. د شخړو او جنجالونو په مقابل کې د هغوی چلن هم د هغوی د ګټو او مقصدونو په مهموالي پورې اړه لري چې په څه ډول او تر کومه حده د مقابل لوري سره اړیکې ولري.
نو زما ګرانو دوستانو، زمونږ او ستاسو وطن د شخړو او جنجالونو وطن دی. موږ د همسایګانو د کار په ځای کې په خپل کلي او ناحیه کې هم جنجالونه لرو. ښه به وي چې دا قبوله کړو چې په ټولنیز ژوند کې د جنجالونو رامنځته کیدل هغه طبیعي شی دی چې مخنیوی نه کیږي، او د هغو د حل دپاره لازمه ده چې د سوله ییزې او انسان دوستانه لارې نه کار واخلو.
میرویسه، دا هم امکان لري چې یوه خوا ګوري چې مقابل طرف زورور دی او د زورور غوښتنې عملي کیږي، نو د هغه نظر ته څوک غوږ نه نیسي، هغه د شخړې نه لاس اخلي او د یو سلبین په شان لرې کینی.
ګرانو ملګرو، په مقدس انجیل کې لولو مینه حلیمه او مهربانه ده. په مینه کې بدبینی او ځان خودنه او غرور نشته. مینه ناوړه سلوک نه لري، خپل چارې نه ده، پکارېږي نه، او په زړونو کې کینه نه ساتي. مینه د ناراستۍ نه خوشحالیږي، خود صداقت نه خوشحالیږي. مینه په هر حال کې صبر کوي، او په هر حال کې خوشباوره او هیله منده ده، او هر وخت صبر کوي.
ګرانو مینوالو، د شخړو په مقابل کې د کلونو یا چلند کولو یوه بله طریقه د زور نه کار اخیستل دي. کله چې یو خوا د احساس کړي چې په زور کولی شي شخړه په خپله ګټه حل کړي، نو د زور نه کار اخلي. یا ځینې وختونه کله چې د خبرو له لارې موضوع نه حل کیږي، نو یو طرف له نظره غورځوي او د زور په استعمالولو سره شخړه حل کوي. کله چې د زور نه په کار اخیستلو سره یوه خوا د موافقې منلو ته مجبوره کیږي، دا ډول موافقه چندانې دوام نه لري، ځکه چې مغلوب شوې خوا د موافقې خرابولو کوښښ کوي او یا ځان لرې نیسي او د موافقې د عملي کولو لپاره هیڅ کار نه کوي.
ګرانو دوستانو، د خدای کلام فرمایلی دي چې په مینه کې بدبینی او ځان خودنه او کبر نشته. آیا کله چې موږ د نورو سره په مینه خبرې کوو، نو زموږ مینه د ریاکارۍ او بدبینۍ نه بغیر ده؟ بدبینی داسې عمل دی چې موږ هیڅ ښه شی نورو ته نه غواړو. موږ وایو یا دې هر څه موږ ولرو یا دې هیڅوک هم ونه لري.
میرویسه، د شخړو سره د مبارزې کولو یو بله طریقه مرسته کول یا همکاري ده. په شخړه کې ښیل کسان دې نتیجې ته ورسېدل چې د اړیکو لرل او د اختلاف له منځه وړل یې په ګټه دي، او هغوی تصمیم نیسي چې یو بل سره په مرسته کولو سره اختلاف حل کړي. هغوی کوښښ کوي چې د شخړې دواړو خواوې ګټونکي شي. هغوی د مقابل لور غوښتنې په نظر کې نیسي او د موافقې د عملي کولو دپاره د زړه نه کار اخلي.
نو ګرانو ملګرو، مینه ناوړه سلوک نه کوي. آیا موږ د نورو سره څنګه چلند وکړو؟ آیا د اولادونو او د ژوند د شریک سره څنګه چلند وکړو؟ آیا خپل همسایه چې کله په کوڅه کې وینو مخ ور ځینې اړوو؟ آیا همیشه مو د ژبې نه بدې خبرې نه وځي؟ که موږ د مینې کولو لافې ووهو او نورو سره بد چلند ولرو، نو زموږ دا دعوه به بیخي غلطه او بې معنا وي.
ګرانو دوستانو، د نورو سره مینه کول لازمه ده چې د مقدس انجیل په دې ویناوو کې سره وسنجوو. د مثال په ډول، آیا موږ په رښتیا سره د نورو په مقابل کې حلیم او مهربانه یو؟ کله چې د نورو خلکو لخوا موږ ته زیان رسیږي، نو بیا هم موږ د هغوی سره په مهربانۍ چلند کوو؟
نو ګرانو ملګرو، عیسی مسیح فرمایي تاسو ته نوی حکم درکوم، د یو بل سره مینه وکړئ لکه څنګه چې زه ستاسو سره مینه لرم، تاسو هم یو بل سره مینه وکړئ.
ګرانو مینوالو، په مینه کې قبر نشته. مینه او قبر یو بل سره نه جوړیږي. کله چې غواړو د نورو سره مینه وکړو، نو لازمه ده د قبر سره خدای پاماني وکړو چې د نورو سره د زړه نه مینه وکړو.
نو ګرانو اورېدونکو، د خدای نه غواړم چې رښتینې مینه زموږ ټولو په زړونو او فکرونو کې وروزوي. آمین.
ګرانو مینوالو، د خدای کلام فرمایي چې مینه د ناراستۍ نه خوشحالیږي. رښتیا باید همداسې وي. کله چې د نور سره رښتینې نه یو او همیشه د غلطۍ او ټګۍ نه د نورو په مقابل کې کار اخلو، نو آیا موږ ته هغوی په رښتیا ګران دي که موږ خلکو ته دروغ وایو او هغوی په خبرو غولوو؟ آیا هغه د نورو سره دوستی او محبت دی که دښمني؟ میرویسه، که موږ په رښتیا د یو بل سره مینه ولرو نو کولی شو چې شخړې او جنجالونه په خپلو کې د سولې او دوستۍ له لارې حل کړو. محبت نورو سره دوستی کول او نورو سره د ښو او ټینګو اړیکو لرل دي. ګرانو دوستانو، تر بل ملاقاته پورې مو په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ. د خدای په امان.
نو په همدې هیلې سره د نن ورځې دپاره ستاسو څخه اجازت غواړو. په خدای مو سپارم. د خدای په امان.